ستړي وشي. دا مشال ریډیو ده د 12 بجو په دې خبري غړی کې زما مجید بابر د خبرونو د ویان لري مليحه مرزاده او ټکنیکی ملګری نودري نیکی هلی او سلامونه مني. د پاکستان وزیر اعظم وای اپوزیشن ګوندونه ځکه سیاسي فشار اچي چې دوی درغل دي او پوسټ یې پته ده. خو اپوزیشن ګوندونه وای چې د پوسټ دا کار نه دی چې سیاستوالانو درغلی ته وګوري. دا د خپرونې د سر موضوع ده. یو شمېر نور کورني او سیمهییز مطالب راسره هم شته. د خپرونې په وروستۍ نیمه کې درته اوونیزه خپرونه وړاندې کوو. خو له هر څه مخکې خبرونه د مليحه میرزاده.
السلام علیکم ته ټول اول پام وکړه د خبرونو سر ټکو ته. وزیر اعظم عمران خان وای اپوزیشن ګوندونو د پوز سره مسله ځکه و چې ISI تر کنټرول لاندې نشو راوستي. د پاکستان مواصلاتو اداره وای د غیر اخلاقی موادو په بنیادی د ویډیوګانو اپ ټیک ټاک باندې پابندی لګولې. او د روس بارنو چارو وزیر وای چې آذربایجان او ارمنیا له نن څخه په ډزبندې او د سولې په بنیادی خبرو اترو رضا شوي دي. وزیر اعظم عمران خان وای د مسلم لیگ نون رهبر نواز شریف د هند ایجنډا پر مخوڑونکو کې شامل دي او خفیه ادارې ISI ته دا غخلا معلومه ده. په اسلام آباد کې پرون د آل پاکستان انصاف لایرز فورم غونډې ته په وینا کې وزیر اعظم ویل چې نواز شریف د پوز له هر یو مشر سره ځکه مسله وه چې نوموړي غوښتل ISI د پنجاب پولیسو په شان کړي. عمران خان ویل چې اپوزیشن ګوندونه د خپلو درغلیو پټولو لپاره راغونډ شوي او دوی تر فشار لاندې به نه راځي. د مسلم لیگ نون مشرانو بلخوا مثلا خواجه آصف شاهد خاقان عباسی او مریم اورنگزیب دغه تورونه رد کړی دی او ویلی دی چې د حکومت خلاف تحریک کې جیلونو ته لتللو نه یریږي. د پاکستان د مواصلاتو ادارې ټیلی کمیونیکیشن اتارټي د ویډیوګانو په اپلیکیشن ټیک ټاک بندیز لګولې. پی ټی ای پرون په یو بیان کې ویلي چې ټیک ټاک ته په وار وار د نامناسب او متنازع مواد د لرې کولو لپاره مهلت ورکړی خو تر اوسه پورې هغه مواد لرې نه کړل شو نو ځکه یې دا ګام واخیستو. پی ټی ای ویلي چې دا پریکړه د ټولنې د بیلابیلو ډلو د شکایتونو پر اساس کړې ده. ټیک ټاک هیله څرګنده کړې چې د پی ټی ای سره به یوې موافقې ته ورسیږي سو کولی شي په پاکستان کې خپل فعالیت ته دوام ورکړي. ټیک ټاک چې د چین کمپنی دا پټوله نړۍ کې تر 800 ملیون زیات فعال صارفین لري. ټیک ټاک د سماجی رابطو ویبپاڼو کې یو له مشهورو اپ ګڼل کیږي. په پاکستان کې د کورونا وایرس د مثبتو کیسو شمیره 3,30,000 نه اوړېدلې. د کورونا وایرس په اړه د معلوماتو حکومتي ویبپاڼې له مخې په هیواد کې تر نن سهاره پورې له کورونا وایرس څخه 6,550 کسان مړه شوي دي. د ویبپاڼې تر مخه په 13 ساعتونو کې د کورونا وایرس 6,91 پیښې ثبت شوي او 6 کسان مړه شوي دي. په پاکستان کې له کووېډ-19 ناروغۍ څخه تر 3,30,000 زیات کسان رغېدلي هم دي. د سوات پوهنتون د خزینه او د سانګې مشر ډاکټر زکیه تور لګوي چې د یونیورسټي انتظامیه د موبایل ټلیفون کالونو میسجونو او ایمیلو په ذریعه زوروي او ګواښي. اسیسټنټ پروفیسر ډاکټر زکیه پرون مشال ریډیو ته ویل پولیسو سره شکایت هم درج کړي خو تر اوسه څه کاروایي نه ده شوې. خو د پوهنتون ویان رفیع الله له مشال ریډیو سره په خبرو کې دغه تورونه رد کړي او ویلي پکار ده که څه شکایتونه لرل نو د یونیورسټي د شکایتونو کمیټه سره شریک کړي وي. د کانجو تاڼي پولیسو مشر SHO مجیب عالم ویلي د معاملې تفتیش روان دي او داسې وي نو ککړو کسانو ته به له قانون سره سم سزا ورکول کیږي. د روس بارنو چارو وزیر سرګی لاروف د اکتوبر په 10 وویل چې آذربایجان او ارمنیا د نن له غرمې څخه په ډزبندې او د امن په بنیادی خبرو اترو موافقه کړې. د بیان تر مخه د دې مقصد د نګورنو کراباخ په سر پیل شوی د نښتو لړۍ ودرول دي. د اعلان نن سهار مهال تر هغې وروسته مخې ته راغلو چې په ماسکو کې د روس بارنو چارو وزیر د آذربایجان او ارمنیا خارجه وزیرانو 2 ساعته خبرې اترې وکړې. لاروف وویل چې په ډزبندې سره به د قیدیانو تبادله ممکن شي او په تېرو 2 اونو کې په نګورنو کراباخ او شاسیمو کې په نښتو کې د وژل شو کسانو مړي به هم یو بل ته سپارل شي. د غراس په دې موده په دواړو خواو د شخړې د پر امن هواري لپاره د سولې جدي خبرې پیل کړي. ولس په د ان حال کې د اکتوبر په 9 د بهرنیو چارو وزیرانو ترمنځ خبرو اترو لا پیل سره سم د آذربایجان ولسمشر الهام الیف ویل چې ارمنیا ته اخیری موقع ورکوي چې په پر امن ډول شخړه حل کړي. دا تر دې مهال د مشال ریډیو خبرونه.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. خبرونه درته زمونږ همکاري مليحه امیرزاده وړاندې کول. د دې رواني خبرونې ځینې مهم موضوعات دادي.
د
د پاکستان وزیر اعظم وایي اپوزیشن ځکه سیاسي فشار راوړي چې درغل دي او پوسټ دا پته ده، خو اپوزیشن بیا وایي
اور فوج کا کام نہیں ہوتا کہ کرپشن کو دیکھنا، نیب اور کوتس اور باقی ادارے بنائے ہیں اس کام کے لیے۔
د سوات یو استاد وایي چې د کار په ځای کې د خپلو کارمندانو لخوا تنگول کی
دغه پرائیویټ نمبر راغلی دي، دا سم کی ای میل راغلی دا غي آی پی ایڈریس دې چیک شي، دا غي په شاتې کوم کلپریټ دی هغه دې مخې دراولې کنه، دا داولې دي نه دي۔
په باجوړ کې د زراعت د محکمې یو چارواکی وایي چې دغه سیمو کې د زیتون د پاره ډېر ښه حالات دي۔
موږ دلته ایکسپرٹ را وسته او بدا بل کدا و چې را باجوړ مکه لکه څنګه چې اټلی و سپینډ دا څه چیزی بل دی هغه د پاره۔
د خبرونه پروستانی مې کې د شاهین بنیری د کرخه په غاړه خبرونه وړاندې کوو د مشال تر څنګ وسه۔ اور دن کو تاسو مشال ریډیو ته وګي د موږ د خبرونه هر ورځ تاسو د سهار د 9 نه تر مازیګر تر شپږ بجو پورې نه خپني غوري، د دې تر څنګ د موږ د خبرونه تاسو د موږ په ویب پاڼه mashalradio.com باندې لوستل او اوریدل شي۔ ورجو د دې خبرونه پیل کو د سر راپور ته ورجو۔ پرون په اسلام آباد کې د پاکستان تحریک انصاف د وکیلانو د تنظیم غونډې ته د وزیر اعظم عمران خان د وینا نه پس د هیواد سیاسي صورتحال نور هم ګرم شوه۔ وزیر اعظم عمران خان په خپل تازه سرګندونو کې یو ځل بیا د نواز شریف لخوا د پاکستان پر پوز د لګول شو تور په دفاع کولو سره ویلي چې پوز او استخباراتي ادارې ISI د کرپشن معلومات لري او نواز شریف درغلي کړې وه چې پوز ته یې معلومات وو، نو ځکه اوس هغه په پوز او ادارو پسې خبرې کوي۔ خو د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بټو زرداری او د مسلم لیگ نواز سیاستوالانو ویلي چې احتساب د پوز کار نه دی، د هغې لپاره نورې ادارې موجود دي۔ په دې اړه نور تفصیل غلام غوث وړاندې کوي چې د عمران خان او د بلاول بټو په آوازونو پیلېږي۔
ISI کو ساری ان کی چوری کا پتہ ہے، کیونکہ فوج کو پتہ ہے
اور فوج کا کام نہیں ہوتا کہ کرپشن کو دیکھنا، نیب اور کوتس اور باقی ادارے بنائے ہیں اس کام کے لیے۔
دا لومړی آواز د پاکستان د وزیر اعظم عمران خان دی او دا بل د پاکستان د پیپلز ګوند د مشر بلاول بوټو دی۔ دواړه د هیواد په موجوده راګرم شوی سیاسي صورتحال خبرې اترې کوي۔ وزیر اعظم عمران خان په اسلام آباد کې د خپل ګوند د وکیلانو انصاف لایرز فورم یوې غونډې ته په وینا کې وویل چې نواز شریف ته د علاج لپاره لندن ته د تلو اجازه ورکړې شوې وه، خو اوس هغه د هغه ځینه د هیواد په پوز او استخباراتي ادارو پسې خبرې کوي۔ عمران خان د نواز شریف د سرګندونو په اړه صدا ډول ځواب ورکړو،
اور اگر میں یہاں سے پیسہ چوری کر کر کے باہر منی لانڈرنگ شروع کر دوں تو سب سے پہلے ہماری ISI کو پتا چلے گا۔
کزا غلا وکرم او پیسے باہر ولیگم نو ترٹولو اول استخباراتی ادارے ISI تا پتا لگی، ما تا دا پوزنا سا مسئلہ زکا نشتا چی ISI تا معلوم دا چی عمران خان سرنگ جون تیروی، خود دغا ادارو تا دا دوی دا غلا معلومات شتا، نو چې پوسټه د هر څه معلومات وی نو هاوی لاړ شي او ورته وایي چې تا په دې ځایونو کې دومره دومره غلا کړی ده۔ نواز شریف چې ویلی وو چې ما ته جنرال ظهیر الاسلام د استعفا ورکولو ویلی وو، نو هغه ته معلومه وه چې د څومره پیسې غلا کړی وه۔
ISI کې جنرال ظهیر الاسلام نے کہا کہ استعفا دو، کیوں اس نے کہا اور تم نے کیوں چپ کر کے سن لیا؟ کیونکہ ظہیر اسلام کو پتا تھا تم نے کتنا پیسہ چوری کیا ہوا ہے۔
دا پاکستان جمہوری تحریک دسور اعلان دی اعلان شوی جلسو جلوسونو پلڑ کی هغه وویل کپ جلسو کی صغیر قانونی گام پور تکڑے شو نو پرزد بئے کاروائی کی گی۔
کیا آپ نے جو مرضی کرنا ہے، جتنے مرضی جلسے کرنے ہیں،
چی سمرا جلسے کوئی نو کولے شئی، خو چی کم زی کی مو دا قانون نا سرگڑوانا وکڑا نو سیدبا جیل تزایی، د خواسو جیل ته نه بلکې د عامو خلکو جیل ته بمو لیګما۔
سیدھا آپ جیل میں جائیں گے، وی آئی پی جیل میں نہیں جائیں گے، اب جائیں گے جدھر عام بےچارا غریب آدمی غریب جدھر مجرم جاتا ہے۔
د عمران خان لخوا د مسلم لیگ نون پر رہبر نواز شریف د درغلو د تورونو او استخباراتی ادارو ته د سیاستوالو د درغلو په اړه د معلوماتو د ساتلو په غبرګون کې د مسلم لیگ نون مشرانو شاهد خاقان عباسی، خواجه آصف او مریم اورنگزیب په سمدستی توګه دغه خبري او تورونه رد کړي دي۔ او دوی ویلی دی چې د حکومت په ضد په تحریک کې جیلونو ته د تلو نه هیڅ یره طرحه نه لري. بلې خواته په بلاول هاوس کراچۍ کې په خبری کانفرنس کې د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو زرداری هم د وزیر اعظم په سرګندونو نیوکې کړې دي. بلاول بوټو وویل چې د حکومت د راغورځولو پورې به د هغوی مبارزه جاری وي او د دې لپاره دوی هر لاره چاره کارولی شي.
عمران خان کو اپنی سیاسی بیان بازی کو پہلے درست کرنا چاہیے.
عمران خان لا اول خپل سیاسی بیانونا سمول پکار دی. احتساب د پوز کار نه دی. دی لپارا نیب او عدالتونا جوړ شوی دی. دوی که پخپلا کرپشن نوی کرده نو ولی با د پلتنونا تختی دلی. د پیخور پا بیارتی بسونو کی پخپلا اور لگی. نو داغی د نیب دلاری پلتنی نکیگی. کتا داسی پاکی نو د خپلی خور د شتمنیو پلتنی ولی نکی. جنگیرترین پا لندن کی مزه کوی. نو دا هغه سره د چینو په معامله کې د احتساب څه وشو. احتجاج ته مو پوره تیاری نیولې او په وزیر اعظم د عدم اعتماد او د اسمبلی نه د استیفاګانو دواړه لارې هم موجود دي.
اور استیفو کې آپشن دونو موجود ہے.
د سپتمبر په شلمه نیټه په ګڼګوندیزه غونډه کې د پاکستان جمهوری غورځنګ د جوړولو وروسته په دریم ځل د جلسو جلوسونو د نیټو د بدلولو سره سم اوس مهال په دغه غورځنګ کې شامل ټولو ګوندونو د اکتوبر په 14 نیټه د پنجاب په ګوجرانواله کې د جلسې لپاره تیاریانی پیل کړي دي.
تاسو مشال لیدو ته وګی هم په دې موضوع کې پاتې کیږو. د پاکستان سیاسي فضا د حکومت او اپوزیشن ترمنځ د کشمکش انزور وړاندې کوي. کله یوې خوا د اپوزیشن د لویو مشرانو خلاف د درغلۍ او د غدارۍ مقدمې درج دي، نو له بلې خوا د پاکستان اپوزیشن ګوندونه د پاکستان جمهوري غورځنګ تر چتر لاندې د عمران خان د حکومت او د ملټري اسټبلشمنت خلاف یو موټی شوي دي. په فرایډي ټایمز مجله کې خبریال او شنونکي نجم سیټي دې موضوع ته په یوه مقاله کې کتنه کړې ده. نجیب عامر دا کاله لوستی او جزئیات در سره شریکوي.
په فرایډي ټایمز کې نجم سیټی لیکي د اف ای ای یا د پاکستان د تحقیقاتو د وفاقي ادارې په خواني مشر د خبره په ډاګه کړی دا چې څنګه د پاکستان منتخب وزیر اعظم عمران خان هغه په شخصي ډول ورغوخته او ورته امر کړو چې د اپوزیشن لوی مشران دي د غداري او اداري فساد په جالي دوسیو کې ښکیل کړي، خو کله چې هغه دې کار ته غاړه کینه خو دا نو هغه له لارې لرې کړه شو او اوس هغه حکم د احتساب د قومي ادارې یا نیب او د اف ای ای د اوسنی مشر په واسطه پوره کیږي او عدالتونه د دغو حکمونو په وړاندې لاس په نامه ولاړ دي. په مقاله کې وړاندې د یو بل غیر عادي پرمختګ یادونه شوې ده. لیکوال لیکي د بابر رشید په نوم یو تن چې د پاکستان تحریک انصاف ګوند غړی دی او د پنجاب د گورنر محمد سرور او د اورګاډو د وزیر شیخ رشید سره اړیکې لري، دومره جرأت لرلو چې د اپوزیشن د 200 مشرانو خلاف د لاهور په شهدره تڼک کې د غداري مقدمه درج کړي او په دغو 200 مشرانو کې د مسلم لیگ نون رهبر نواز شریف، د غلور مریم نواز او نور مهم کسان هم شامل دي. نجم سیټی لیکي په پاکستان کې د غداري په لیست کې د شامل کړل شو کسانو لیست ډېر اوږد دی چې پکې ځینو مهمو کسانو کې ایک یې فضل الحق، حسین شهید سهروردی، فاطمه جنا، ذوالفقار علي بوټو او اوس د نواز شریف نمونه د یادولو وړ دي. لیکوال وایي بابر رشید چې د کومو کسانو خلاف د غداري مقدمه درج کړي په هغو کې د جمو او کشمیر د اوسني وزیر اعظم راجا فاروق حیدر نوم هم شامل دی چې گویا هغه د هند ایجنټ او د پاکستان غدار دی. د لیکوال په باور دې کار هندي رسنیو ته موقع په لاس ورکړه چې پر پاکستان ناتاره تنقیدي حملې وکړي او د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په مشکل کې واچوي او د ورځپاڼې په باور منتخب وزیر اعظم مجبور کړي چې ووایي هغوی د بابر رشید د اف آی آر په اړه وار له مخه معلومات نه درلودل او هغوی یې مسؤلیت نه قبلوي. ورځپاڼه لیکي که څه هم اوس د پنجاب ګورنر او د اورګاډو وزیر د بابر رشید سره د څه قسم اړیکو درلودل اردوي، خو تر دې وړاندې لیدل شوي چې دواړو له دغه تن سره په خوشګوار ماحول کې سیلفي عکسونه اخیستې دي. فرایډي ټایمز لیکي تر دې خندنۍ لا دا ده چې د پنجاب د اطلاعاتو وزیر فیاض چوهان پر ځای د دې چې د خپل اعتبار د قائم ساتلو لپاره اف آی آر ختم کړي، هغه پولیسو ته امر کړی چې د جموں کشمیر د وزیر اعظم نوم دې له دې لیست لیرې کړي، خو نور نومونه دې په خپل ځای پرېږدي. لیکوال لیکي په داسې حال کې چې په خپله د بابر رشید خلاف د شهدری په پولیس سټیشن کې جنایي قضیه یا د فوجداري مقدمې درج دي، هغه څنګه کولای شي چې د یو قوي سړي د ملاتړ نه بغیر په نیمه شپه د تانه ایس ایچ او او یا د پولیسو مشر راپاسوي او هغه دې اړ کړي چې د داسې الزاماتو نه ډک اف آی آر دې درج کړي. فرایډی ټایمز لیکي په نورو غیر عادي پرمختګونو کې دا هم لیدل شوی چې د اپوزیشن ګوندونو اخر هم د پاکستان د جمهوري غورځنګ تر چتر لاندې د عمران خان د حکومت پر ضد یو شوی دي. لیکوال د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف وروستي بیان ته هم اشاره کوي چې پکې هغه د وزیر اعظم عمران خان د حکومت تر څنګ د ملټري یا پوځي اسټابلیشمنت خلاف هم خبرې کړې چې دا د حکومت د پاسه یو بل حکومت دی. نجم سیټي وایي جالبه لا ده چې د نواز شریف دغه څرګندونې بېله کوم خنډه نشر هم شوې. فرایډی ټایمز لیکي په اوسنی سیاسي کشمکش کې مریم نواز ته دا موقع په لاس ورغلی چې د ملک د تر ټولو مشهورې سیاسي څېرې په توګه ځان مطرح کړي، او همدارنګه مولانا فضل الرحمن هم د یو وړکې سیمه ییز مذهبي ګوند د مشر پر ځای چې پخوا باید د ملټري اسټابلیشمنت سره اړیکې درلودلې، اوس د ملټري اسټابلیشمنت پر ضد د یو لوی جمهوري اتحاد د اور ژبې مشر په حیث راوړاندې کړی دی. د مقالې په پای کې راغلی که ملټري اسټابلیشمنت زر خپل دریز بدل نه کړي، نو د مهال پاکستانیان په جدید دور کې د تر ټولو ګډوډیزې دورې څخه تیریږي چې د حکومت، مدني ټولنې او د پاکستان د اقتصاد لپاره به ډېرې منفي پایلې ولري.
د مشال ریډیو د خالی د ورځې 19 پروګرامونه
روشانه مستقبل
په لسنیمو بجو،
د کرښې پر غاړه
په 2:30 بجو،
سندری جادوګری
په 1:30 بجا،
روغتیا او درملنه
په 2:30 بجو،
پام کوا
په 3:30 بجو،
د مشال رادیوي مجله
په 4:00 بجو،
سروې
په 4:30 بجو.
د خبرونه په دې برخه کې اردو سواد ته د سواد پونتون د خورو د سانګې مشري پی ایچ ډی ډاکټر زکی د پونتون تامیا پر دړکو او زورونو باندې تورن کړي او خلاف یې په پولیس کې اف آی آر جمع کړي. اسسټنټ پروفیسر زکی وايي چې د پونتون رجسټرار، پروووست او نور عملا دا زوروي. د سیمې پولیس وايي چې د استاد په راپور یې کاروي پیل کړي او که څوک پکې ککړ وي نو له ذمېوارو سره به د قانون مطابق چلند کیږي. بلخوا د پونتون وایي دغه تورونه رد کړی دي. د مشال لیډو خبریال نیاز احمد خان په تفصیل لري.
د سوات پوهنتون خزو برخی ویمن کیمپس مشر ډاکټر زکیا مشال ریډیو ته ویلي چې د تیرو څو ورځو راسې د پوهنتون بعض افسران دا زوروي، د موبایل کال، میسجونو او ایمیل په ذریعه ورته دړکې ورکوي. دوی پولیس ته په دا اړه رپورټ هم ورکړی، ولې دوی سره بیا هم زیاتې روان دي.
دغه پرایویټ نمبر راغلي دي، دا کوم چې ایمیل راغلي دا غي آی پی اډریس دې چیک شي، دا غي په شاتې کوم کال پرې شي هغه دې مخې ترا ولي کنه، دا دا ولي دې نه کې بل دا دا چې کوم د پرایویټ نمبر نه دا انټرنیټ نمبر څه ترټ هغه نمبر راغلي، ایمن ما ته د رجسٹر د نمبر نه ترټ راځي، هغه ما ته سیکنډ پس کنه په کنسیکټیو ډیز کې د سحر په 15 بجې کال کې، د شپې د 12:00 بجې کال کې، که د رجسٹر پکې پېستې کې دا سيزونه شته چې هغه یو کس داسې څنګه کوي پای کې رجسٹر هم دی، پای کې پروس هم دی، پای کې لیفټ رجسٹر هم دی.
په دا اړه مو د پوهنتون په حدود کې د کانجو تانی مشر ایس ایچ او مجیب عالم څخه پوښتنه وکړه، نو هغه ویل چې د استادې په لیکلي درخواست دوی کاروي شروع کړي او د پوهنتون دوه افسرانو څخه تفتیش هم کړي او د قانون مطابق کاروي روانه ده.
دا په خپل اسسټنټ پروفیسر ده، نو هغه چې کوم اپلیکیشن کړي هغه کې پراپر انکوایري شروع کړي ده، بالکل د قانون مطابق هغه کې به چې سم سیکشن اف لا لګېدل او د قانون مطابق چې څه د دې حق جوړېدو ان شاء الله تعالی دې تر موږ شانه بشانه ولاړ یو او د دې موږ به ان شاء الله دا درسي کوو، د دې به موږ تسلی کوو او د دې سره چې سم خلک کو واقعي د سې هغه له به موږ ان شاء الله قرار سزا ورکو او هغه به موږ تاسو مخې ته راوړو.
بل خو د سواد پوهنتون ویان رپی الله په دا اړه مشال ډېر توو چې د استاد شکایت بې ځای ده او دغه ټول تورونه رد کوي.
دا ایشو چې دا ډېر ماینر غونډه کې ایشو ده کنه، او دا په کار دا وکړه دیلا د یونیورسيټي کې د نن غریوانسز کمیټي د دې خپل پروتوکول دی، هغه پروتوکول دی ارس بای پاس او دا ډار پولیس تراله کنه، او دی باندې د هیڅ نه پیونو سیس एग्जाम لګول نه هراسمنت ډیر سره شوی دی.
د پوهنتون استاد ډاکټر زکیا زیاتوی چې تیر 300 کال راسي د خزینه استادانو سره په پوهنتون کې زیاتې روان دي، خو حکومت پر نوټس نه اخلي. دوی ویل چې د نورو خزینه استادانو او زده کوونکو سره د زیاتی مخنیوي لپاره د پولیسو ته ورغلی ده او مقصد یې زیاتې کوونکی منع کول دي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اورېدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ:
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل R A D I O.
او هم دا اوس تری ګټه پورته کړئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د خبرونې په دې برخه کې وردو خیبر قبایلی دلې ته. په خیبر دله کې ولسی وګړو فعالانو غوښتنه کړې چې هلته د آیس نشې په کاروبار کې د ککړو کسانو پر ضد کاروایی وشي. دوی وایي ګڼ شمېر ځوانان په دغه نشه روږدي شوي او کورنیو لپاره یې مشکلات پیدا کړي چې باید مخنیوی یې وشي. د باړې ځینې مشرانو ویلي دا له نورو هیوادونو نه د خیبر په لار پاکستان ته قاچاقېږي. د خیبر ضلع پولیسو د خپلې کارکردګۍ په کلنی راپور کې ویل چې په لویه کچه دغه نشئی مواد نیولی او په دغه کاروبار کې ککړ یو شمیر ملزمان هم جیلونو ته استولي. نور تفصیل فرهاد شینواله راکړي.
د خیبر په باړه کې د آیس په نوم نشئی کاروبار او استعمال زیات شوی. هلته ځایي وګړي وایي چې ځوانان پرې روږدي شوي او کورنۍ مشکل سره مخ کړي. دوی وایي د آیس نشئی په کاروبار کې ککړو کسانو پر ضد کاروایی وشي. د باړې یو فعال شفیق پردی مشال ریډیو ته وایي:
لکه کم ځوانان په دا نشه کې مبتلا دي، هغو خپلو کورنو باندې بوج جوړ شوی دی، او بل دا چې هغو د خپلو نشو د پیدا کولو دپاره مختلف واردات کوي، نشې کوي، بیا دغو چوکونو روډونو له ووځي، غلې ډاکې واردات په دغو شیانو کې بیا ملوث وي. دغو د مخنیوي دپاره یا چې کم ډیلرون وي یا د خرید فروخت کوي، هغه ډېره په غلا باندې کیږي، خو دا د عام کاس کور نه دی. مقامی پولیس او د هغه د تزدیل انتظامیه دغو تعاون ضرورت ته چې دغه خلاف یو ګرینډ اپریشن وشي. دغه روکتام داسې پاسونه نه کیږي، حالانکه د شای ورځ په ورځ ډیریږي. دغه کنټرول په کور دی چې د معاشرت سوپا شي.
یو سیاسي مشر سید الله پردی وایي د نورو هیوادونو نه د خیبر په لار پاکستان ته را داخليږي او اوس دلته هم په لری پرتو سیمو کې تیاریږي.
دا خو جی مو چې کوم معلومات کړی دي، نو دا تقریبا افغانستان نه د ایران نه دای مونږ لوکیل ترانسفر شوی دي، او دلته به کې اوس پر ډیر غټه توګه باندې مونږ بچی دي، مونږ جوړیږي. او مونږ ټول اپریشن کون خبره ده چې بده کې مونږ فیمل چې کوم بچی دي، خویان دي، اغام چې کوم دی، پدای کې انتهایی د ترو اور د خبر خبره نه کوم، زه ترو اور د پاکستان خبره کوم.
هاشم پردی وای چې په خیبر کې کله هم د آیس نشې خرڅون کې ونیول شي، نو ډیر پاسانه ضمانت وشي او بیا خوشی کړل شي، نو په کار ده سزا سخت کړل شي.
قانون کې خو سختی و تشتا، خو دو خو هغه سختی نه کوي. په کور دو چې لکه د آیس ولا د خرڅېدو ولم چې نن ګیر شي سبوی بیا رخلوس وي بزومینات باندې، چې کوم په آیس پیری ګیر شي دا تو سب زومینات باندې بیا څه لا پرېګو. او په کور دو چې سخت نه سخت سزو ورکول شي او ډیر وخت قید ورکول شي، ځکه چې یو اغلا د آیس خرڅېدو ولا ل عبرت نو که سزو ورکړی شي، نور خلک په تی عبرت وخلی او دا به ډیر نشي. دا شی
د خیبر ضلع پولیسو لخوا د کارکردګۍ په کالنی رپورت کې ویل شوی چې دوی په تیر یو کال کې په خیبر کې شپږ کیلو آیس، اته سوه او څلور دیرش کیلو چرس، درې سوه او څلوېښت کیلو هیروین او یو سل او شپږ نوي کیلو افیون نیولی دي، او یو شمېر ملزمان یې جیلونو ته استولي. او په لرې پرتو سیمو کې هم د دغې نشئی موادو په کاروبار کې ککړو کسانو پر ضد کاروایی کړې. په خیبر پختونخوا کې د ډرګ اډوایزری پروګرام په نوم یوه نادولتي اداره وایي چې دا وخت په پا پاکستان کې څه باندې شپېته لکه کسان په آیس نشه روږدي شوي، او په دې کې څلوېښت لکه داسې کسان دي چې په دستي توګه ورته د علاج ضرورت دی، خو د بیا بحالې مرکزونو د نشتوالي له امله د ډېرو کمو ناروغانو علاج پکی کیږي. دغه دروای په پاکستان کې وی اندازې مطابق په کال کې د بیا بحالۍ په سرکاري او غیر سرکاري ادارو کې یوازې د 30,000 نه تر 150,000 پورې کسانو علاج ممکن دی. فرهاد شینوار، مشال ریډیو، خیبر.
له 2,000,000 نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي.
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio،
twitter.com/mashalradio،
instagram/mashalradio.
اوریدونکو، د خیبر پختونخوا د زراعت محکمه وایي چې په خیبر پختونخوا او قبایلي ضلعو کې د زیتونو د ونو لګولو پروژه پیل کړې. د چارواکو په خبره په دې سلسله کې د تیر زیارت په ورځ په باجوړ کې په کروندګرو د زیتونو ونې ویشلې. دا په داسې حال کې دا چې د پاکستان د کرکلي د څېړنو وفاقي اداره وایي چې د څېړنو له مخه د خیبر پختونخوا قبایلي ضلع او د بلوچستان د خوزدار، قلی سیف الله او لورلای سیمې د زیتونو د کر لپاره ډېرې ښې دي او موسم یې هم ښه دی. د یادې ادارې په وینا، تر درا صدیشتم کال پورې به په هغه هیواد کې 1.5 لک ونې لګوي چې د پیداوار تخمینه یې څه د پاسه 4.5 ارب روپۍ جوړیږي. په دې اړه تفصیل د یوې وړې دمې نه پس. د خیبر پختونخوا حکومت په قبایلي ضلعو کې د زیتونو د ونو لګولو کرونده پیل کړې. چارواکي وایي په دې موخه د تیر زیارت په ورځ په باجوړ کې د زیتونو 3.5 لک ونې لګولي. د اکتوبر په 9 له مشال لیډیو سره په خبرو کې د زراعت محکمې اسیسټنټ ډایرکټر ضیاءالاسلام داوړ وویل چې د ډیرو څیړنو د نتیجو نه پس حکومت پریکړه کړې چې د خیبر پختونخوا په نورو ضلعو کې په عمومي او په قبایلي ضلعو کې په ځانګړې توګه د زیتونو باغونه ولګوي.
باجوړ مکه لکه څنګه چې اټلی و سپین دا څه فیزیبل دی غا لپاره. بل دا څه کار دا چې موږ سره په باجوړ کې موږ سروې کړی دو 1,11,00,000 ځنګلي زیتون دې مونږه په جوړ کې موجود دي. ځنګلي دې کې مونږه 3,00,000 درافت کړی دی. هغه کنمکاري مې پکې کړی دی او پاکي 50% اوس مونږ ته پروډیوسر روان ده. یو مونږه 3,00,000 درافتینګ کړه. هغه درافتینګ چې کوم کنمکاري دا کامیاب ده. بل خبره ده پکې چې مونږه په ټوټل چې کوم باغونه لګولې دي انکلوډینګ د مونږ چې کوم 8,00,000 راغلي دي او خپل پاکستاني چې کوم بوټي دي، ټوټل دا مونږه 350 باغونه لګولې په باجوړ کې.
د زراعت د محکمې د شمیرې له مخه تر دا مهال په ټوله خیبر پښتونخوا خوا کې 2,78 کروندګرو په سکم 9,500 ایکړه ځمکه د زیتونو 10,00,000 بوټي لګولي دي. دوی اټکل کوي چې دا باغونه به د 2023 کال پورې د 1,500,000 روپو پورې پیداوار ورکوي. په باجوړ کې د زیتونو کروندګر ابراهیم خان هم وایي چې زیتون ګټور فصل لې
ما کړلم دي. زم سو باندې ولار دي چې ته راوړم دل دې ماشين ته د بختل باندې ودرېم نو هغه ما له خورا مدن را کې خورا تیر را کې دي. ما اوس تقریبا 7 بوټ پورې ولار دي. دې کې تقریبا 30-40 بوټ ما له د دوه کال لاره نه فروټ کا. هر کال ته ما ته تقریبا کې دا 30-40 بوټ ما مال راځي. دا 300-400 کې جی پورې
په اسلام آباد کې د کرکلی د سیړونو د ادارې یا پاکستان اګریکلچر ریسرچ انسټیټیوټ ډایرکټر ډاکټر نصیب تاج وایي چې حکومت د یوې پروژې له مخه تر 2022 کال پورې په ټول پاکستان کې په 50,000 ایکړه ځمکه د زیتونو د ونو لګولو هدف ټاکلی. د دې په خبره د پاکستان د بلوچستان او خیبر پختونخوا صوبو ترڅنګ په ټول پاکستان کې 1.5 میلیونه ایکړ ځمکه د زیتونو د کر لپاره موجوده.
پاکستان مې جو اولیو هم ریکمند کر رہے ہیں جن
دا محل مونږ د خیبر پختونخوا، بلوچستان، آزاد کشمیر او گلگل بلتستان ځمکې د زیتون د کر لپاره تجویز کو. په دغه سیمو کې د کاروندي د خیز ځمکې نه علاوه مونږ کاروندګرو ته وایو چې غریزي او شاړو ځمکو باندې د زیتونو د ونو کار کې دي. سیمه مونږ زکه د زیتونو د کر لپاره خې غنو چونکې د سیمو کې درجه حرارت تر شپږ دیش سنتیګریټ پورې رسی چې وار لمخي د میډیټرین موسم ګڼل کیږي.
اینول ٹیمپریچر جو ہے 30 سے 35 ڈگری تک رہتا ہے۔
دو پاکستان ایگریکلچرل ریسرچ انسٹیٹیوٹ وائی چتر دو درا سلیشتم کال پورے با پٹول پاکستان کی دیش لکا د ریتون ونی سد پاسا د سور لسو سو ٹنو تیلو پیداوار ورکوی چس کم سلورنی مرب روپے مالیتی جوڑے گی۔ تس مشال ریڈیو تو وگی اوس د دولسیم بجو د خبرن لنڈیز د ملیحہ امیرزادہ۔
دا پاکستان وزیر اعظم عمران خان وای د مسلم لیگ نون رهبر نواز شریف د هند ایجنډا پر مخړونکو کې شامل دی۔ خفیه ادارې ته دا غلا معلومه ده۔ اسلام آباد کې پرون د آل پاکستان انصاف لایرز فورم غونډې ته په وینا کې وزیر اعظم ویل چې نواز شریف ته پوز له هر یو مشر سره ځکه مسله وه چې نوموړي وختل آی ایس آی د پنجاب پولیسو په شان کړي۔ د مسلم لیگ نون مشرانو دغه تورونه رد کړي او ویلي چې حکومت خلاف تحریک جیلونو ته رتللو نه یریږي۔ د پاکستان د مواصلاتو ادارې د ویډیوګانو په اپلیکیشن ټک ټاک باندې بندیز لګولی۔ پی ټی اے پرون په بیان کې ویلي چې ټک ټاک ته په وار وار د نامناسب او متنازع مواد د لرې کولو لپاره مهلت ورکړی۔ پی ټی اے ویلي چې دا پریکړه د ټولنې د بیلابیلو ډلو د شکایتونو پر اساس کړي۔ ټک ټاک هیله څرګنده کړې چې له پی ټی اے سره به یوې موافقې ته رسیږي سو کولی شي په پاکستان کې خپل فعالیت ته دوام ورکړي۔ په پاکستان کې د کورونا وایرس د مثبتو کیسونو شمیر 3,33,000 نه اوړېدلی۔ د کورونا وایرس په اړه د معلوماتو حکومتي ویبپاڼې له مخې په هیواد کې تر نن سره له کورونا وایرس څخه 6,550 کسان مړه شوي دي۔ په پاکستان کې له کووډ 19 ناروغۍ څخه تر 3,30,000 زیات کسان رغېدلي هم دي۔ د سوات پوهنتون د خزینه او د څانګې مشر ډاکټر زکیه تور لګوي چې د یونیورسټي انتظامیه د موبایل ټلیفون کالونو، میسیجونو او ایمیلو په ذریعه ضروري او ګواښي یې۔ خو د پوهنتون ویان رفیع الله له مشال ریډیو سره په خبرو کې دغه تورونه رد کړي۔ د کانجو تاڼې پولیسو مشر ایس ایچ او مجیب عالم ویلي د معاملې تفتیش روان دی او که داسې وي نو ککړو کسانو ته به له قانون سره سم سزا ورکول کېږي۔ او د روس سفارتنو چارو وزیر سرګی لاروف د اکتوبر په 10 وویل چې آذربایجان او ارمینیا د نن غرمې څخه په ډزبندۍ او د امن په بنیادي خبرو اترو موافقه کړې۔ د بیان تر مخه د دې مقصد د ناګورنو کاراباخ په سر پیل شوې د نښتو لړۍ ودرول دي۔
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ د ملیحہ امیرزاده نمو د 12 بجو د خبرونو لنډیز اوریدو۔ اوس درته د کرخې په غاړه خبرونه وړاندې کوو۔ حکومت داوه کوي چې په قبیلې د لوکې د امنیت پر ځای کولو لپاره هڅې کوي او پرمختیایي پروژې پر مخ وړي، خو د سیمې ولس او سیاسي مشران وایي دغلته هدفي بریدونه ډیر شوي، جنگ ځپلي خلک د معاوضو نه بې برخې دي او د پرمختیا پروژې په ټپه ولاړې دي۔ په قبیلې د لوکې د امنیت تازه صورتحال څه دی او د تشدد د وروستیو پیښو تر شا څه دي؟ نن پرې د کرخې په غاړه کې بحث کوو۔ قربې شاهین بنیره
د کرخې په غاړه
د کرخ په غاړه خبرونه کې د شاهین بنیري سلامونه او نیکی پرزونه اوریدونکو۔ نن په دې خبرونه کې ورزو د خیبر پښتونخوا قبایلی ضلعو ته کوم چې د تیر ډیرې مودې نه د بېقرارۍ او جنگ جګړو د خلکو د بېکورۍ په لمن کې دي، سیمه کې د امنیت په ځای کولو لپاره د پاکستان د حکومت لخوا امنیتي ادارو لخوا وخت په وخت باندې لوی پوځي عملیات هم ترسره شوي دي، خو په دې وروستیو کې د میډیا د راپورونو تر مخه او دغه چې کوم ولسی مشران دي یا سیاسي مشران دي هغه دا دعوه کوي چې دغلته هدفي بریدونه ډیر شوي دي، هغه خلک چې دغلته د بشري حقونو د دفاع لپاره کار کوي، هغه خلک چې هغه د قومي جرګو مشران دي، هغه خلک چې هغه دغلته د قانون د حکمرانۍ خبره کوي، هغه په خاص توګه باندې په نخښه کېږي. د دې بریدونو تر شا څه دي؟ تازه سیاسي صورتحال څه دی؟ حکومت ریاستی ادارې د امنیت په ځای کولو لپاره څه پلان لري؟ سهل ځلې کوي؟ په دغه موضوع به خبرې کوو. مسره د خبرونه کې د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مرکزي مشر علمزیب محسود صاحب میلمه دی، په دې کې به سره برخه اخلي. محسود صاحب تاسو ستړي مو شوې؟ ډېر مننه جی. مسره د خبرونه کې د قانوني چارو کارپو اعجاز مومن ایډوکیټ صاحب هم برخه اخلي، دغې سره به په قانوني چارو باندې او دغلته چې کومې د قانون د عملي کولو ادارې دي د هغې په قیام خبرې کوو. مومن صاحب تاسو هم ستړي مو شوې؟
ډیر مننه کی تاسو سپورټ ته دیمه شه
د خبرونه کې به ما سره خبريال ګوهر محسودم خبري کوي زمونږ خبريال فرحات شنواری نه په خیبر کې د تازه امنیتی صورتحال نزان خبرو و ما سره به د قبایلی ضلعو د امنیت پخوانی مشر او د پاکستان د فوج پخوانی بریګیډیر محمود شاه صاحب هم راځي په دې خبرونه کې دغې سره به هم خبرې کوو زه به شروع کوم د لنزیب محسود نه محسود صاحب پښتون ژغورنې غورځنګ وخت په وخت باندې دا غوښتنه کوي چې دغلته د امنیت وضع خرابه ده دی دام وایي چې دغلته وسلوالو ډلې بیا ارګنایز کیږي او دی وایي چې هدفي بریدونه کیږي د نامعلومه وسلوالو لخوا څه صورتحال د قبایلي ضلعو کې ستاسو معلومات څه دي
دلته حالات پاولی سٹارٹ کې چې بل د کلا د اپریشن راهي نجات وو شو یا مثال د نور اپریشن راهي راست چې سره هم وشول د قبایلو سیمو کې په پښتونخوا کې نو چې کله واپس خلک لاړل نو هلته دغه پاته ورته لګېدله چې چکم حالات وو په غرنګ وو غرنګ وسلوال خلک هم ګرځېدل تاسو هم وو چې یعنی هغه چې مخکې لوی لوی طالبان وو هغه اوس د ګډ طالبان په شکل کې د امن کمیټې په نامه باندې دوی هلته شتون لرل او دغسې په مختلف نورو شکلونو کې موږ ته مخامخ راتلل خو بیا داسې ناخوشګوار واقعات هم شروع شول چې په اړه پس به چې کوم فوج وو نو په خلکو باندې به التهاب تشدد به کولو نو د هغې واچه وه چې پښتون ژغورنې غورځنګ په خپل مطالبه یا مهمه مطالبه دا هم کوشش وله چې کم از کم دغه ذمهداري د ساوا د خلکو ډېره به التهاب قرباني ورکړلې هغه کورونه هم نه شول ورته پاتې نو اوس دوی څنګه کولای شي چې دوی د دغه چې کله واپس هم راغلل تا واپس کړل اوس حالت دغه دی چې مقصد هغه خلک په غرنګ خپل چې کوم کارونه دي هغه پیل کړی دي او بیا چې څه شی وشي ته راشي دوی به د تشدد کوي نو موږ دا مطالبه ورته کشش ولا بیا د دوی سره خبرې اترې هم وکړلې خو تر اوسه پورې حالت دغه دی چې دره کلونه پس هم په خلکو باندې تشدد کیږي اوس په شکتوي کې په جنوبي وزیرستان کې دغه تشددونه وشول په اورګزی کې وشول په شمالي وزیرستان کې روزانه په بنیاد باندې دغه کیږي دغه چې کله هم داسې پیښه وشي او دفي وژلې وشي یا نور بم چاودره وشي نو دوی راپاسي او په خلکو باندې به انتها تشدد کوي او بیا خلک اوس انتهایي غیر انساني دي مطالبه ورته کیږي وایي چې تاسو د خپل علاقې ذمہداري واخلئ نو کوم خلک چې د خپل ځان ذمہداري بانه شي اخستي او کورنۍ نه چې کورنۍ ته دی پاتې شوی نو هغه د افدارا فوج د مداري په څو بنیاد واغلي ولې دی واغلي
ومن سه اول خوراته د امنیت په دی وځ خبرو کې زمونږ ډیره تمه واچ لخيره دا مرجر بوشی نو دا حالات بلګ خطر په تلاړ شي د خلکو د ستونزې به هواري شي مرجر نه روستو سکیورټي صورتحال کې سخواله راغله د سب بدواله راغله تاسو وای
د قبایل او منطقې کومنګر عمل خبره کو مونږ خوشاله خبره کو
جی
نو مونږ به هغه اصلاحات او هغه ریفارم ضرور مخه تر وړو چې کومو د پاره کمیټه جوړ شوې او کومي وادي په اصلاحاتو کې د قبایل سره شوې وي
خجی
نو په دې دلته د وارن د ټرر او د امن خبره چې مونږ کو نو مونږ به دا غې نه بیا یو شکر وایو
د
اصلاحاتو نه چې هغه کومه د لیبلز خبره وا کومه د خاصدارو خبره وا او کوم د فورسز خبره وا چې دا په قبایلو کې امن راولي نو کومنګ نن وګورو بونيري صاحب نن هم د صوبایي سمندې مخه ته په سوالو خلک خاصدار او لیویز راغلي او هغه نن هله تالونه کول او پروډونو باندې راوتی دي په هغه کې دا واده شوی و چې کوم ډیر زره لیویز خاصدار او لیویز دي دی بخوري ډیوټیانې کوي دوی ته حکومت تنخواګانې ور کوي دوی ته حکومت مراحت ور کوي ځکه چې په 2000 کې 2003 5 7 تر دغه پورې دې خلکو ډېر داسې قرباني قبایلو کې ور کړی وي نن هغه خلک موجوده حکومت ته نوکرونه ویستل برخات پې کړل کورونه کې اولې کړل خو تر اوسه پورې نوی برتی نه راشوي چې دې ویلو چې موږ شل زره نوی فورسز خلک برتی کوو هغه ته به ټریننګ ورکو هغه ته به اکوپمنټ ورکو هغه ته به وسله ورکو هغه ته به د نوی حالاتو مطابق ګاډي ورکو نو چې کله په دې ټولو خبرو کې موږ وګورو او په دې کې یو پرسم کار نه راشوي ځاله نوی خاصدار کورونه ته لاړل نوی برتی شوی نه را هلته موږ امن به د چا په ذریعه باندې راولو په دې کې بونوري چې د ټولو نه زیاته ګناه او زیاته غلطي دا د موجوده صوبایي حکومت او د مرکزی حکومت دا چې کم مارشل پیکج اعلان شوم
چې مونږ به دا پیسې ورکو او دا دا کارونه به مونږ کوو هلته هغه ونه شو.
محسود صاحب دا خبرې تر کومه حده پورې صحیح دي؟ مونږ اورو په راپورونو کې راځي پښتون ژغورني غورځنګ مشران هم وایي چې قبایلي ضلعو کې ځینې وسله والې ډلې بیا فعالې شوې دي، هغې خپلې هلې ځلې کوي، د ری ارګنایزیشن دپاره کوشش کوي. دا هسې یو ګنګوسه ده او که د دې په شاس رښتیا هم شته؟
نه نه، بالکل پتا کې رښتیا هم ده. هلته خو په وزیرستان کې هم د هسې نورو قبایلو سیمو کې چې هلته زموږ یعنی سور هم غورځنګ خو تقریبا په غوره قبایلو سیمو کې دي، نو موږ ته دغه دوی هم خبر نه ورکوي. په وزیرستان کې په خپلې سترګې موږ لیدلي دي چې هلته هغه خلک چې کوم خلاف پرشنه شوي وو ښه په مطلب زور سره راغلي هم دي او ښه زبردست خپل کارونه کوي او ګرځي را ګرځي خلک کې ډېره په انتها یعنی مایوسي خوره شوې ده. دغه بنیاد اوس چې هغه بل کال ته خلک پاتې شوي وو چې دوی ویل چې بس هغه ځای کې به خپل وطن خپل کورونه به واپس جوړ کړو او بیا به موږ دلته ژوند شروع کړو، هغه خلک اوس بس روان دي.
مومن صاحب، تاسو خبر وکړه چې ډېر زر خاصدار دي او تاسو ذمہواری واچول په صوبایي وفاقي حکومت باندې د غي د ملازمتونو مسله ده، ورسره غټه مسله دغلته د قانوني ادارو د جوړولو ده، یعنی دغلته ادارې جوړول دي، انسټیټیوشنز ودرول دي چې هغه قانون عملی کړي. دغه انسټیټیوشنز ودرولو سلسله څنګه روانه ده؟ د دې لپاره بجټ، د دې لپاره کار په کوم مرحله کې ده؟
او ریفارمز کې کوم دی؟ یو مارشل پیکج اعلان شوی چې قبایلو ته به مونږه 110 لک د بر اصل ارب روپی هر کال ورکو او په هغه کې به مونږه ادارې جوړو. هغه بل ورځ د عمران خان وزیر اعظم صاحب د باجوړ او د مومندو جرګې په دورې په موقع باندې هغه صفه قبایل ته دا خبره وکړه چې هغه 110 روپۍ سالانه موږ تاسو ته نشو درکولی، ولې چې په دې باندې 3% چې کمی د صوبو نه اخیستل وو هغه باندې صوبې اګری نه دي، صوبې رضا نه دي. چې کله قبایلو ته فنډنګ نه کیږي نو بیا به هلته موږ د ادارو د جوړولو څنګه خبره کوو؟ لکه هلته د ټولو نه غټه اداره چې کومه ده هغه د قبایلي ځوانان دي چې هغوی ته مونږ تعلیم ورکوو او هغوی ته مونږ اویرنس ورکوو. نن هغه قبایل ځوانان د قبایلو چې څومره ځوانان نه چې څومره خلک دي هغه په دې باندې نه دي پوهه چې انضمام وشو، د انضمام نه پس ماته څه حقوق حاصل دي. تر ننه پورې هلته د اویرنس هغه پروګرام نه دی چلېدلی. د ادارو جوړول، د ادارو مضبوطول دا خو هلته ماته ډېره ناممکنه غونډه ښکاري. زه ډېر افسوس سره دا خبره کوم چې مونږ به هلته د پولیټیکل ایجنټ نه فریاد کوو. نن هغه د پولیټیکل ایجنټ کار روي چې کوم دی هغه ډی پی او ته راغله، نن د هغه چوکۍ ډی پی او ونیوله. ډی پی او د هغه خلکو سره ملاو دی چې هغوی ته ډایرکشن کیږي چې دا وکړه او دا ومکه. لکه څنګه چې محسوب صاحب وویل چې پولیس غریبانان صرف دې ته ناست دي چې په لاره باندې 15 کسان راغوشي، زنده‌باد مرداباد، دغه ایف آی آر وکړي. نور هلته چې د امن حواله سره کومې خبرې دي په هغې کې د هغوی کار نشته دی. هغه ډی پی او نن بنیری صاحب اومکه کرپشن کې انوال دی. گورنر ہاؤس کا اگر روزانہ خپل سلی گی، سیم ہاؤس صوبائی کو دغه خپل سلی گی، منرل منسٹران سے کم دلتا معدنیات والے مقرر شوی دی اهو تخپل سزی. روزگار الت نشته دی، امن الت نشته، خوشحالی الت نشته. سمت بو مسعود سے بوئے لیکن من خلق د انضمام نفس بدی معنی مجبور دی چې اهو سیتل ترازی قبایل چاته پاتې کیږي؟ قبایلی منطقه اخر په فیوچر پر روان وخت کې سب پلاننګ داسې جوړ شوی دی. قبایلی منطقه بیا د څه لپاره استعمالېدل غواړي؟ قبایلو چیغې وویلې چې موږ پاکستانیان یو، موږ پاکستانیان کوي، پاکستانیان شو شو زما سره. په تېر شوي بجټ کښې ماته پیسې نه دي راکړل شوي، په 2018 بجټ کښې ماته پیسې نه دي راکړل شوي، د 2020 په بجټ کښې ماته پیسې را نه کړل شولې، 110 سالانه ماته را نه کړل شولې، د آی ډی پیز په نوم باندې چې کوم فنډونه د بهر من له راغلي وو هغه ماته را نه کړل شولې، د وزیرستان د میرانشاه لپاره هغه بله ورځ 4-5 قومونه موږ له راغلل، موږ له ریټ وکړو 10-12 اربو روپۍ منظوري شوي دي چې کوم د میرانشاه بازار ته به برباد شوی دی. په هغې کښې صوبایي حکومت چې کومه کمیټي جوړه کړې ده هغې کښې د دنیا کرپشن روان دی. هغې کوټ موږ ته سټې راکړله، هغه پیسې بندې شولې. سیټلمنټ اوسه پورې نه دی شوی، ریوینیو سیسټم اوسه پورې نه دی شوی، انویسټیګیشن برانچ اوسه پورې نه دی شوی، آپریشن برانچ چې کوم دی هغه تر اوسه پورې نه دی مکمل شوی. ججان وایي موږ څه وکړو؟ موږ د کوم قانون د لاندې عدالت وکړو؟ صوبایي حکومت دی په خپل کرپشن کښې انوال دی.
ما سره جی د قبایلي ضلعو نه نوموړی خبریال ګوهر محسود صاحب هم دا وخت ټلیفون په کرښه دي. د بستړې مشر وایو محسود صاحب په خیر.
مننه بنری صاحب ډیره مننه تشکر
تاسو سو مودا وړاندې یو سټوري کړي وا یو رپورټ هم ورکړو چې را د پښتون ژغورنې غورځنګ او حکومت ترمنز خبرې اترې روانې دي په اسلام آباد کې نو کلګ راته وای چې دغه خبره تر اوسه پرمختګ شوې دي ستې راوته سه نتیجې راوته که راونه وته او تازه صورتحال سره د دوی په منځ کې د رابطو
په دې حق له د ډیرو کالونو مذاکرات او سلسلې روانې دي خو مختلف ځایونو کې هغه کې لاک ډاون راشي هغه کې کله کله او ختمي شي سموندا مخ کې وزیر دفاع پرویز خټک یو بیان جاری کړو هغه بیان باندې پی ٹی ایم پریس کانفرنس هم کړو مشرانو چې منظور پښتین چې مونږ دیتا هر کله وایو خو چې مذاکرات بامانی مذاکرات وي نو د هغه بامانی مذاکرات لپاره د پرویز خټک او چکم چیئرمن سینیٹ دے صادق تنجرانی او سپیکر اسد کیسر پدیبه د حکومت د طرف یو دا کمیټي جوړه شوې ده اغه د پښتون تحفظ موومنت سره د مذاکرات سلسله شروع کړې شوې ده په دې حق لا تقریبا دوه ملاقاتونه یو ملاقاتونه هم شوې دي خو په دې دوه ملاقاتونو کې درې ملاقاتونو کې د پی ٹی ایم چکم مشران دي اغه دا خبره مخکې حکومت ته یې خېده چې بهتر فیس دغه دي چې کله د پی ٹی ایم کم کسان گرفتار کړي شوی دي په جیلونو کې دي یا په چا باندې ایف آی آرونه او اسې دوه نمبرې سره ایف آی آرونه کټ شوی دي هغه به اول ورته ختموي هغه نه مخکې به مونږ خپل مذاکرات شروع کړو نو چونکې اوس ټول گیم چې دی هغه د حکومت په کمیټۍ په لاس کې دي چونکې د پی ٹی ایم مشر منظور پښتین دا رائے لري چې سونه پورې زمونږه دا قیدیان راخلص کړي شوی نه وي زمونږه اعتماد د یو په بل باندې خنشي جوړې دي دا اعتماد سازي د لپاره پکار ده چې حکومت او ریاست د پی ٹی ایم په نامه باندې کم کسان نیولې شوی دي چې لولو کې دي یا په ایف آی آرونه کټ شوی دي هغه راخلاص کی پاغه باندې سره عمل درآمد خاص طور باندې شوی خدا خبره مهمه ده
چې
د حکومت د طرف نه هم د سنجیدګۍ اظهار کړي شوی دی او د پی ٹی ایم د طرف نه هم بار بار په دې باندې د سنجیدګۍ اظهار
کړي شوی دی مسعود صاحب یو پښتنه دام راولاړي یو سورج وړان دي اسلام آباد کې د پښتون ژغورنې غورځنګ یو فعال د دې یو مشر اوجلې شو دغه نه وروسته پرون په خبر کې وکړه چې شهاب خټک کم چې د پښتون ژغورنې غورځنګ یو یو مدافع وکیل دی دغه رور هم وجل شو دغه شانتي وزیرستان کې باجوړ کې مهدپی بریدونه وشو دي تاسو په کم نظر ګوره آیا تاسو دا ګڼئ چې دا د پی ٹی ایم پر ضد باندې د چا یو منظم کوشش ته او کنه د دې په شاد نور څه دي
بالکل دا نارمالایزیشن بولو چې دا شای نارمالایز کول غواړي یو بنیادی یو جنرالي خو یعنی اموي تور به دغه دوی دغه پښتونخوا کې دا یو کوشش روان کړي دي چې یو تشدد ته لار راشي خو راشي او هغه موخه تعلق د ریجن سره لري یا په افغانستان کې کوم څه روان دي نو یې پر اول نه یو ګراوند تیارول ته دوی یو نظر دي نو هغه یو تشدد بنیادی په پښتونخوا کې یو روان کړي دي او هغه شای نرمال کول هم غواړي چې مخکې ډیر زیات نارمل شي او بیا چې کوم د پښتون ورونه ورزن سره چې کوم یعنی ریلیټډ خلک دي دا بالکل موږ غيو زاد ګلالي اسماعیل هم چې مقصد دلته په دغه په هغه باندې په مور پلار باندې دلته د تراګري الزامونه په ولګل تراګري په یادونه په کې کیسونه په کړی دي نو دا ستاسو شی دی دا او دا ته موږ بالکل دا وایو چې دا یو منظم سوچ دی او دا په منظمه طریقه باندې روانه ده او ریاست خو نه روانه ده
مسره له وزیرستان نه د صوبایي سملی غړي میر کلام وزیر صاحب دا وخت ټلیفون پکره خدي وزیر صاحب تاسو ستوري مو شوم په خیر
ډیر مننه صاحب تاسو دا مشال ریډیو ټول همکارانو او اوریدونکو ته سلامونه وایم
ما جی کوشش وکړو چې د خیبر پښتونخوا چې کوم ویان دي د حکومت کامران بنگش سره خبرې وکما خو زه بریالي نشم بیا ما کوشش وکړو چې د فوز د پخوانی بریګیډیر محمود شاه صاحب سره خبرې وکم کوم چې د قبایلی ضلعو د امنیت مشر پاتې شوی دی نو زه غواړم وزیر صاحب او محسود صاحب چې تاسو ما سره دا خبرې ووره بیا راته دی جواب وایي چې کوم بریګیډیر صاحب خبرې کوي نو راځي چې اول بریګیډیر صاحب خبرې ووره مته ډومبه تاسو کړه دی چې دغلطه د امنیت صورتحال څه دی د دې دومره عملیاتونه ورستو نو بریګیډیر صاحب ماته دا وې
او شمالي وزیرستان کې جنوبي وزیرستان کې سناسکیږي او دا کوشش ته بیرونی قوتونو چې پاکستان کې بیا حالت هغه سي جوړي او دا سي جوړيږي نه دا چې کوم خلک دي د بارډر نه هغه طرف نه دلته راځي حملو کی او تختی او بیا کوشش دې وکړي دا کو چې موږ دلته کې پاتې شو او باقي ایجنسو کې هیڅ مسئله نشته دا ټوله پروپاګاندا ده ای جی پولیس چې کوم دی مخکې د پولیس ٹرائبل ایریا تھا سپاہی نے چھٹلے نو ابل اور آئی جی پولیس وزٹ کرے ہو دادا اور اگزئی ایجنسی تو لڑو دی تیرا کرے ہوا رینا مخی کرما کے تیر کرے ہو شمالی وزیرستان کی پورا روز تیرا کرے گا نو اگی گردی دا گردی اور بالکل دا سے سمسیا نشتا اور فوج کو لے رہا علاقے کی اس نشتا شمالی وزیرستان کی فوج تھا جنوبی وزیرستان تھا لیکن باقی کی فوج نہیں تھا
ہاں جی لیکن جی کم ضعی خلق دی یا سیاسی مشران دی یا ولسی مشران دی غیدہ وہی چیر دی خو مونگتا دی پولا باندی دم را لوی بار لگا ولی دی دا غیر مطلب دا دی چی تک را تک سی دم را آسان ندی نو بیا سنگ دا وصلوال دم را پاسان تیا باندی را دی چی دم را فوجون موجود دی بارم لگی دی دل تخلق وجنی و بیا واپس دی دا ولی
خبر از این چیز چی بار چی کرده نو آغا سعید طریقه ما لگی دل دی پا باجور محمد او باقی چې کوم دی نو هغه بار پورا کمپلیٹ نه دی او گزارش شوی دا دا به وخت سره مضبوطیږي دا چې کوم خلق دا پروپیگنډې کوي کنه دا کوم هغه پی ٹی ایم والا دی پی ٹی ایم والا چې کوم دی نو هغه وایي چې دلته کې نه دا چیک پوسټونه نه دي پکار او دی چې چرته کې آپریشن کوي وایي چې خلق دې تاسو تنګوي د کورونو تلاشي اخلي باری مارے خلق تنجی جی دے پسی جلسے کئی اور تگ خبریں کی جاتا سو چکم اکڑی میڈیا کی خبریں کی چیتی ہوئی جم کو طالبان ٹو ختم کری زیادہ کمرے نہ ڈالو دا قسم لگ گیا
نو
لیکن عام خلق بتاؤ کہ نہ ہی وہی کو کس طرح نہیں سمجھتا
د پاکستان د فوج په خوانی بریګیډیر محمود شاه او چې زموږ سره خبرې کولې میر کلام وزیر صاحب تاسو د بریګیډیر صاحب خبرې واورې د ست افسره کوي په دې باندې د بریګیډیر صاحب چې خبرې وکړي څنګه وته ګوري
زه دا وایم چې د دروي ای پی چې ګرځي په وزیرستان کې هغه ته مخکې املاس د سکیورټي ګارډیان وي شاته املاس د سکیورټي ګارډیان وي یا خو په هلیکاپټر کې راځي هلته یا چې راووځي د ده سره په فصل نه زیات چې کوم د سیکیورټي کسان وي هغه په ده باندې زګاډ ګمارل شوي وي نو ده ته خو خود خطره نشته دی هلته زه په خپله ایم پی ای یم د شمالي وزیرستان منتخب غړی یم د صوبایي اسمبلی د مخکې دوه هفته مخکې تا وکتل تا ته به پته وي او ټول ولس ته پته ده چې د شپې په اته بجې زه په میرالی باندې راتلم هلته زما په ګاډي باندې بالکل ځان وژونکي ډزې وشوې چې زما ګاډی ولګېده خو زما خوشقسمتي دا وه چې زه بچ شوم که نه وي هغه خلکو چې په کوم انداز ناست وي ما ته یا په کوم انداز یې په ما باندې فایرنګ وکړ نو زما د وژلو پلان و. بل خبره ده چې دلته چې کوم ما په اسمبلی کې هم دا خبره وکړه چې زما سره خو د پولیس والا هم وي سیکیورټي والا سره دوه درې کسان نو د عامو خلکو د ژوند به څه حیثیت وي دلته زه دا ویلی شم چې د فروری 2013 نه واخله تر نن ورځې پورې په وزیرستان کې صرف په 200 نه زیات عدسی وژنې شوي دي. دا برګډیر صاحب څرنګه ویلی چې دلته د پی ټی ایم والا پروپاګاندا کوي په وزیرستان کې ټارګټ کیلینګ دی موږ د هغه خبره کوو برګډیر صاحب خوراشي په جاګ کې وګرځي راوګرځي نو هغه ته خو هیڅ خطر هم نشته یا چې کوم غټ غټ افسران دي یا په کیلې کې ناست کوم بیا برګډیر صاحب د کورونو د تلاشي خبره وکړه چې موږ چې د کورونو تلاشي اخلو بیا پی ټی ایم والا وایي چې تاسو هم خلک تنګوي. آیا زمونږ په شمالي وزیرستان کې 15,000 فوجان اوسېږي په دې کې بیا زما د خلکو سره یو ټوپک یوه تمانچه هم نشته د عام ولس سره هر څه دوی اخیستی دي. بیا چې دلته په میرعلي او په میرانشاه کې اکثره عدفي وژنې کېږي ټارګټ کیلینګ آیا بیا د دې ذمهوار دلته وزیرو دا ور دي که د دې ذمهوار دلته سیکیورټي چې کومې ادارې دي هغه دي بیا چې عدفي وژنه وشي بیا په مونږ په سراشي په ټول کلي باندې دوی محاصره کړي دلته په دې چې د اوسو 2000 شلم شروع دی په 15 نه زیات ټارګټ کیلینګ وشو په وزیرستان کې. آیا یو کس نیولای شوی دی د نن ورځې پورې؟
چونکې لږ وخت پاتې دی نو عالمزیب چونکې پی ډی ایم باندې تور لګولې دی عالمزیب یو منټ ورکوم یو منټ دوا چې دی خبره وکړي عالمزیب دا تور دی چې دا بیرونی هاتھ دی دغه وایي چې بیرونی لاس دی د بهر نه مداخلت کیږي او پی ډی ایم سره رابطې دي د تور باره کې سوای تاسو؟
جی اولی خود دغه چې بریګیر مو مستغه سره دی چې هغه ویلی و چې بیت الله مسعود خو زموږ د داسې یو سپایي دی چې مقصد تنخانه خلی خو زموږ سپایي دی. دغه سره دی چې په فراروغه کې د بیت الله مسعود د عبد الله مسعود سره امر مایدي کړی وي. دغه سره دی چې نیک محمد وزیر تا چې اولی والی د طالبانو کمانډر وو هغه غاړې ورا چولې او مقصد هارون ورا چول چې دا خو زموږ لوی مجاهدین دي د طالبانو سره ټول امر مایدي د محمد شاه کړی طالبانو ته په ټول زیات سہولت سړی ورکړې دي. نن هغه سره د پی ټی ایم باندې نن تور لګوي او بیا خو موږ چې کله په والی ځکه چې کله اپریشن نو وشول پی ټی ایم په 2018 کې جوړ شوی 2013 کې جوړ شوی دی 2013 کې دا غا کړی چې دا چې پوسټ نو دي چې کم فزول جوړ کړی دي چې په 8 کیلومتر کې یو چک پوسټ دی چې هغه ته خلک ورکوځوي او دوی انټری غانې کوي فائدہ ده چې دا مته ته یو دی چې ګرد وشي چې په چک پوسټونو باندې نیولې وي یو یې هم نه دی ولې خالي هم اولس چې کم دی هغه ذهني تکلیف وو دی به انتها تکلیف وو هغه به خالي موږ خبره وکړه چې تاسو چک پوسټونو باندې تاچري تاسو کوي شي یعنی کوي ستې په تر لاسه کوي شي او تل شي او چې تاسو بار دغه په یو ځای باندې 20 کیلومتره کې ته انټری کوي نو تاسو به انتها ته تکلیف سره خلک اولس مخکېږي.
زه ډېر مننه کوم عالمزیب محسود ډېر مننه کوم ډېر مننه کوم میر کرام وزیر صاحب ډېر مننه کوم گوهر محسود صاحب تاسو وخت وسته مسترم د خبرونه کې برخه خستا تاسو ډېر وړو قدرمنو ملمنو ډېر ډېر مننه ډېر مننه جی د بریګیډیر محمود شاه صاحب هم مننه کوم او د اجاز مومن صاحب مننه کوم تاسو ټول مننه کوم هر چرته چې خاد آباد او بریلی اوسې.
د نوی کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري، خو ورڅ خزان ساتلې اسانه کار دی. روغتیا نړیواله اداره وایي لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځئ، مخ پوزې خولې او سترګو ته لاسونه مه وروړئ، له خلکو څخه لږ تر لږه درې غزه فاصله ساتئ، په لاس او غیږ روغبړ مه کوئ. که څوک تبه او سر درد لري نو په کور دې کینی، د کورنۍ له غړو دې ځان لري ساتي. په یاد ولرئ احتیاط مو له کورونا وایرس څخه ژغورلی شي.
زه نغمه یم، زما مشال رادیو ډیره خوښه ده. تاسو هم واورئ چې د دنیا د حالاتو څخه خبر شئ.